سلامونه ستړي مشه وخت مو په خیر. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه خبري پروګرام ته خره خلاص وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. د طالبانو رهبر ملا هیبت الله اخونزاده ادعا کړې چې په افغانستان کې د دوی له حاکمیت وروسته ښځې له اجباري نکاح په بدو کې لور کړې او په خبره یې له ورته نورو دودیزو ظلمونو څخه ژغورل شوي او ټول شرعي حقونه یې ورکړل شوي. ښاغلي اخونزاده دغه خبرې د لوی اختر د مبارکۍ په مناسبت د خپل پیغام په یوه برخه کې کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن یکشنبه دغه پیغام پر خپله ټویټر پاڼه خپور کړی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او د غراز پوهنتونونه تړلي چې د نړیوالو بشري بنسټونو او سیاستوالو غبرګونونه یې پارولي. د ځینو اسلامي هیوادونو مشرانو هم د طالبانو دغه کړنې غندلي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان په تېره جنوري میاشت کې له تعلیمه د نجونو راګرځول غیر انساني او غیر اسلامي بللي وو. په دې اړه پام وکړئ. په بخښنې سره په دې اړه به وروسته راپور مفصل هم واورئ. د طالبانو حکومت له ترکمنستان نه د افغانستان لارې د پاکستان ته د ګازو او نفتي موادو د ترانزیت طرحه تایید کړه. باختر دولتي اژانس چې د طالبانو په واک کې دی د شنبې په ورځ ویلي دغه طرحه د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت له لوري د یوې ازمایښتي دورې لپاره تصویب شوې ده. په راپور کې راغلي چې د طرحې له پلي کېدو سره به له منځني آسیا نه جنوبي آسیا ته د ګازو او نفتي موادو لیږ ته د پام وړ اسانتیاوې رامنځته کړي. د خبر له مخې له دې سره به د افغانستان ملي عواید لوړ او ترانسپورتي لیږد رالیږد پراخ شي. دا غری او پنګونی خونی په 1300 میاشت کې ویلی وو د ترکمنستان د افغانستان لاري پاکستان ته د غازو صادرات دی نړیوال شرکت لخوا پیل شوې دي. د پاکستان پولیس وایي وسلوالو کسانو په پیښور کې د سیک لګکیو یو غړی 13 شپه په چړی وژلې ده. د پولیسو یو افسر گوهر خان ویلی پر دغه وګړي چې منموهن سنگ نومیږي بریډ یو هدفي قتل ته ورته معلومیږي. دغه خبره پولیسو د پیښې د انګیزې په اړه پلټنې پیل کړې دي. د پولیسو دغه چارواکي ویلي بریډ کوونکي له پیښې وروسته تښتېدلې. د بریډ مسؤلیت د اسلامي دولت نومي ډلې یادایش منلی ده. او وروسته تر هغه چې د واګنر ډلې جنګیالیو د موسکو خواته خپل مارش ودراوه د روسیې د لوی لارو فدرال ادارې نن یکشنبه پر لارو د خودل شو موانع او د برتل لري کولو خبر ورکړی دی. د دغې ډلې جنګیالي پرون روستوف ښار ته ننوتل وروسته د موسکو خواته وخوځېدل. خو وروسته مشر یفګنی پرګوژن خپلو ملیشو ته امر وکړ چې خپل حرکت بند کړي او مرکزونو ته ستانه شي. په همدې حال کې کرملین ویلي پرګوژن د یوې هوکړې له مخې بلاروس ته ځي. کرملین ویلي دغه هوکړه د بلاروس د واکمن الکساندر لوکاشینکو په منځګړیتوب ترلاسه شوه. خبرونه مو اوریدل په تفصیلي د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستل شي. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته سر مطلب مو دا دی چې د طالبانو رهبر ملا هیبت الله اخندزاده د اختر په مناسبت یو پیغام ورکړی. دغه پیغام په یو برخه کې هغه ادعا کړې چې د افغان ښځو ټول حقونه ورکړل شوي او خوندي دي. آیا رښتیا هم داسې ده؟ د ښځو د حقونو له فعال سونیکا آریان سره په دې اړه غږېدلی یو.
د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي. کار ته ښځې اجازه نه لري. ښځې د دې اجازه نه لري چې هغوی تفریح ته ولاړ شي، هغوی د پرته له محرم نه سفر وکړي. نو کوم حق دلته تامین دی؟
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری وایي غواړي له کابل سره همکاري او اړیکو ته دوام ورکړي. په لړ به هم تاسو ته ریپورت ولرو چې په هرات کې د سرطان د کنټرول د پروګرام مسولین وایي په تیرو 12 میاشتو کې د هیواد په لویدیځ کې د سرطان د ناروغانو شمیر د پخوا په پرتله 30% زیات شوی.
عملیات مو نکړ، وضعیت ښه و، خو د تیرو 3 میاشتو څخه وضعیت لا خراب شوی، اوس بالکل بستری شوی.
او د بوتانو لیو کاروباری شاهد الله سره غږېدلی یو جالب ریپورت به په آخر کې درته خپور کړو.
دار می د تیر انقلابونو په وخت کې په خوست ولایت کې موچی وو. نو هغه د بوتانو کار کړو، مختلفو بچانو ته د بوتانو جوړول، ګنډل او د ډیزاین دغه سرمن اصلي او دویم د ټول د راته خدلی یو. نو هغه د بوتانو سره د پلار د وخت نشوک وو، نو هغه وشي د بوتانو کاروبار شروع کړ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
دا سیمال چې د طالبان حکومت د نړیوال ټولنې او افغانانو لخوا د جنونو او خزو د حقوقو په پراخه نقص دوران دی. د طالبانو د مشر په اختریس پیغام کې د افغان خزو د ټولو حقوقو د خوندیتوب دعوه شوی. د مولا هبت الله پیغام چې نن د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په خپل ټوټر باندې خبر کړی، په کې لیکل شوی د دوی یعنی طالبانو له حاکمیت وروسته د خزو ټول شرعي حقونه تامین شوی دي. د طالبانو مشر په خپل پیغام کې د حدودو او قصاص د عملي کېدو په اړه هم یادونه کړې ده. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
د طالبانو مشر دولي اختر په مناسبت خپل پیغام کې دا کړی چې د دوی له واکمنۍ وروسته د ټولو افغان خزو حقونه خوندي شوې دي. دا ادعا داسې معلومات راکېږي چې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو شورا، امنیت شورا، د بخښنې نړیوال سازمان، نړیوالې ټولنې او خپل یو شمېر افغانانو د طالبانو اوسنی رژیم د نجونو او خزو د بشري حقوقو په پراخه نقص تورن کړی دی. د طالبانو د مشر اختریس پیغام چې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد لخوا خپور شوی، پکې د افغان مېرمنو ټول حقوق یوازې د نکاح او میراث پورې محدود شوی او زیاتوي د طالبانو له حاکمیت وروسته د مېرمنو د اجباري نکاح او په بدو کې د ورکولو په شمول له نورو ګڼو رواجي ظلمونو څخه د ژغورلو په خاطر لازم اقدامات شوي دي. خو په دې پیغام کې د نجونو او ښځو د زده کړو، کار، سیاسي او ټولنیز مشارکت په اړه هیڅ یادونه هم نه ده شوې. هغه حقوق چې د طالبانو مشر د خپلو فرمانونو له لارې له افغان نجونو او ښځو اخیستي دي. یو شمېر افغان نجونې او ښځې د خپلو حقونو په اړه د طالبانو د مشر دغه پیغام ته په غبرګون سره وایي د دوی حقونه ورنه اخیستل شوي او ورځ تر بلې پې د ژوند کړۍ تنګیږي. د ښځو د حقونو فعاله سونیکا آریان:
د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي، کار ته ښځې اجازه نه لري، ښځې د دې اجازه نه لري چې هغوی تفریح ته ولاړ شي، هغوی د پرته له محرم نه سفر وکړي. نو کوم حق دلته تامین دی؟ او په دې دوه وروستیو کلونو کې په کم عمر کې د ودونو زیاتوالی شاهد مونږ ټول هستو.
لیکوال او فعال سمایا رمیش بیا طالبان په جنسي اپارتایډ تورنوي:
په حقیقت کې طالبانو نه یوازې دا چې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي، بلکې موږ نن سبا په افغانستان کې د جنسیتي اپارتایډ او جنسیتي تبعیض سره مخ یو. هغه تبعیض چې پکې ښځې له خپلو ټولو سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي حقونو محرومې دي.
د طالبانو مشر په خپل پیغام کې د حدود او قصاص په عملي کېدو هم خوخي خودلی او زیاتوي د شرعي محاکمو په فعالیت سره سپیشل شرایط یو ځل بیا په عملي ډول پلی شوې دي. طالبانو ل خپل بیا ځلی واکمنۍ وروسته په فراه او لغمان کې دوه تنه په عام محضر کې اعدام کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې یو شمېر نورو دیني عالمانو ازادي راډیو سره په خبرو کې په طالبانو نیوکه کړې چې د حدود او قصاص د عملي کېدو لپاره یې شرایط نه دي پوره کړي او په یو اړخیز ډول یې مجازاتو ورکولو ته مخه کړې ده. په دې پیغام کې همدا ډول یو ځل بیا لټولې نړۍ په ځانګړي ډول له اسلامي هیوادونو سره د خو اورغند سیاسي او اقتصادي اړیکو د جوړېدو غوښتنه هم شوي او په کې دا شوي چې د طالبانو حکومت له نړۍ سره د خو اړیکو جوړېدو په برخه کې مکلفیت ادا کړي. مولا هبت الله داسې مهال دا دعوه کوي چې نړیوال ټولنه او آن د افغانستان ګوانډیان طالبان تورنوي چې د ټول شموله حکومت جوړېدو د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونو او له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. هغه ټکي چې له نړۍ سره د طالبانو د اوسني رژیم د تعامل مخه نیول. خو مولا هبت الله په خپل اختریس پیغام کې خبرداري ورکړه چې په هیڅ بهانه او عنوان به نړیوالو ته په افغانستان کې د لاسوهنې او لارښوونې اجازه ورنکړي. د طالبانو مشر مولا هبت الله په خپل اختریس پیغام کې افغانستان په اقتصادي لحاظ پر ځان بسیا او له بحران وتلی بللی. داسې مهال چې د ملګرو ملتونو سازمان، نړیوال بانک او نورو نړیوالو ادارو رسمي شمېرې ښیي چې 23.3 میلیونه افغانان وږي دي او تر خوا یې د طالبانو د واکمنۍ په لومړي کال کې د افغانستان اقتصادي وده 10% نوره هم راکمه شوې ده. د طالبانو مشر له سوداګرو او نورو پانګوالو په افغانستان کې د پانګونې غوښتنه هم کړې. په دې پیغام کې طالب چارواکو ته د حکومتوالۍ په ټولو برخو کې د ښه چلند لارښوونه شوې. خو کله کله په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې هم خپرېږي چې ښایي طالبان په صحرایي ډول افغانان محاکمه کوي او تر خوا ادارو ته د تلو پر مهال ورسره غیر انساني چلند کوي.
د طالبانو مشر کسام اعتراف کوي چې د افغانستان 50% وګړي ښځې جوړوي، خو د افغانستان د دې نیمایي وګړو د تعلیم او کار حق او د مدني ازادیو په اړه په خپل نوي اختریس پیغام کې هم نه دی ویلي. زموږ همکار مرسلین ارسلا په دې اړه د ښځو د حقونو له فعال سونیکا آریان سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې ولې د طالبانو رهبر د دوی د حکومت د دوو کلونو په تیریدو سره لا هم د ښځو پر اساسي حقونو چپه خوله ده.
کاسه هم د میراث او د طلاق په برخو کې مشکلات شته دي، ولی بیا هم د طلاق او د میراث په حق لا مونږ پوهې ته ضرورت لرو، مونږ تعلیم ته زده کړې ته ضرورت لرو. که چیرته د افغانستان خزي تعلیم وکړي او هغه خپل په حقوق باندې پوښي د اسلام په اصول او قوانینو په شریعت په فقه باندې پوښي نو دوی کول شي د میراث خوښتنه او کې همدارنګه د طلاق په برخه کې به هم ستونزې نه وي. نو دلته دا په دې معنا ده چې د افغانستان د خزو لومړیتوب تعلیم او کار دی. د خزینه سوالګرو او د ماشومانو غشمیر په زیاتواله دی، ورځ تر بلې د دې سوالګرو شمیر زیاتېږي. که چېرته دوی تعلیم وکړي او که چېرته دوی کار ته پرېښودل شي په یو دفتر کې، په یو ساحه کې، په یو موسسه کې، په یو اداره کې، به دوی په عزت په آرامه سره خپل کار کوي.
د طالبانو د مشر دی ورستی پیغام او د غراز د طالبانو د حکومت چلند ته پکتو د خزو او جنو د حقونو په برخه کې د دوی تیری دوه کلنې حکومتداري ته پکتو څون امیدواری موجوده ده چې دوی په دریس کې به د خزو په وړاندې تغییر راځي او خزو ته به دوی حقونه ورکړي.
دا ثابته شوې ده او دا مونږ ته تجربه شوه چې د نجونو په وړاندې ښوونځي بند شول، هغه پرانستل شوې نه وه چې پوهنتونونه او د دې سره د ښځو کارونه هم بند شول. نو دا په دې معنا ده چې د دوی په پالیسیو کې تغییر نه راځي او دوی به فکر نه کومه چې ښوونځي پرانیزي، ځکه مونږ ته تیر دوه کلونه تجربه شو او دا ډیر د خفقان ځای ده چې افغانستان یوازینی هیواد ده چې هغه کې انجونې ښوونځي ته نه پرېښودل کېږي او ښځې له کار څخه منع شوې ده.
د طالبانو حکومت خدا وایي چې د ښځو د تعلیم او تحصیل او د کار غوښتنې دا تر ډیره غربي فشارونه او غربي غوښتنې دي. په افغانستان کې که دننه وګورو، افغانان د افغانانو غوښتنه واقعا څه ده او په دې برخه کې د طالبانو حکومت څونه د افغانانو غوښتنو ته پام کړی دی؟
د اسلام پیل د اقرا په کلمې سره شوی دی. لومړنی آیات د اقرا کلمه وا یعنی ولوله، چې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوه. دې تر څنګ حضرت بیبي خدیجه چې هغه د اسلام په خپراوي کې ډېره لویه ونډه درلودله، هغه خپل تجارت او کار کوي، په هغه وخت کې هیڅ مشکل هم نه و. نو دا په دې معنا ده چې اسلام د ښځو زده کړې او کار سره هیڅ کوم مشکل نه لري او لا تشویقوي او ترغیبوي هم. نو لدیزه موږ دی خزه او د زده کړې او د کار اهمیت د اسلام له نظره ګورو. او د دې ترڅنګ په دغه شلو کلونو کې یو ښه کار دا شوی چې د خلکو ذهنیت د خزو د تعلیم او کار په اړوند بدل شوی دی. مونږ اوس وګورو په لرې بانډو کې، په لرې کلیو کې هلته خلک د تعلیم او د کار لیواله دي، البته د خزو لپاره. هغوی غواړي چې خزینه یې کار وکړي، غواړي چې خزینه یې تعلیم وکړي. خو د افغانستان د خلکو دغه غوښتنه تیرو دوو کلونو کې تر اوسه پورې د اوسني نظام لخوا نه ده منل شوې. نو زما هیله دا ده چې ژر تر ژره د افغانستان د خلکو دغه غوښتنه ومنل شي او د ښځو په وړاندې کار او همدارنګه د تعلیم دروازې خلاصې شي.
سونی کاریان و د ښځو د حقونو فعال چې د طالبانو د رهبر ملا هیبت الله اخوندزاده د اختریز پیغام په اړه په تیره بیا د ښځو د حقونو د تأمین د ادعا په برخه کې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلی سئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوس به هم ورشو روسیې ته چې د څو وروستۍ ورځې پکې کورنۍ کړکیچ پیل شوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین موافقه کړې چې د واګنر ډلې مشر ایفګنی پریګوژن په آزاده بلاروس ته تللی شي. دا کار وروسته تر دې کېږي چې پرون د واګنر اجیرې ډلې جنګیالیو د روستوف ښار ځینې سیمې لاندې کړې او د موسکو خواته یې مارش پیل کړ. دې لانجو په موسکو کې د کورنۍ جګړې خطر رامنځته کړ او د ولادیمیر پوتین د څه باندې دوو لسیزو واکمني وننګوله. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه پرې راپور لري چې تفصیل یې اوس له اسدالله لودین اورو.
ایفګنی پریګوژن چې سرتیری د اوکراین په جګړه کې د روسي ځواکونو تر ټولو اغیزناک سرتیری و، د ټوپک شپېلې د روسي پوځیانو خواته واړوله. هغه پرون شنبه د وسلوال خوځښت مشري وکړه او په روستوف ښار کې د ځینو سیمو لاندې کول وروسته خپلو د پټکو 25000 سرتیرو ته د مسکاو پر لور د پرمختګ لارښوونه وکړه. هغه د عدالت لپاره لاریون په نوم دغه وسلوال خوځښت پرون د جون په 24مه ودرو او خپلو سرتیرو ته امر وکړ چې بیرته خپلو مرکزونو ته ستانه شي. له دې وروسته کرملین تایید کړ چې له پریګوجین سره یې د بلاروس په منځګړیتوب د بلوا د پای ته رسېدو هوکړه کړې ده او وی ویل د اجري وسلوالې ډلې دغه مشر به بلاروس ته چې د روسیې نږدې متحد دی ولېږدول شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په خپلو خبرو کې پریګوجین په خیانت تورن کړ، خو وروسته کرملین وویل د هغه په وړاندې جنایي قضیه به له منځه ولاړه شي. کرملین دغه راز ویلي، د واګنر ډلې هغه غړي به نه محاکمه کیږي چې پرونی بلوا او د مسکو په لوري مارش کې ګډون کړی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې پریګوجین بلاروس ته تللی او کلا هم په روسیا کې پاتې دی، خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف ویلي د روسیې او بلاروس ولسمشرانو د هغه د خوندیتوب ضمانت کړی دی. د هوکړې له اعلان څو ساعت وروسته د روستوف والي واسیلی ګلبیف پر خپل ټلګرام چینل لیکلی، د واګنر ډلې جنګیالي د کاروانونو په شکل چې ټانکونه او موټر پکې دي له ښاره د وتلو په حال کې دي او په دښتو کې خپلو مرکزونو ته روان دي. د پریګوجین جنګیالیو په روستوف کې چې د اوکراین پولې ته نږدې پروت دی، د یو لوی پوځي مرکز کنټرول په لاس کې اخیستی وو. تر اوسه معلومه نه ده چې واګنر ډلې جنګیالي په ځانګړې توګه هغه چې پرونی بلوا کې دخیل و چیرته ځای پر ځای کیږي، خو مشر ایفګینی پریګوجین مخکې اعلان کړی چې خپل مرکزونه د روسیې پوځ ته سپاري. د ریانو سیټي په نوم دولتي رسنۍ ویلي چې نن یکشنبه د جون 25مه په روستوف کې د پوځي مرکز شاوخوا سیمې آرام دي او خلک او موټر بیرته په عادي ډول ښار کې تګ راتګ کوي. د ټلګرام په یو ویډیو کې چې په مستقله توګه تایید ګران دی، معلومیږي چې روستوف کې د خاروالۍ یو کارکونکي سړک جارو کوي او بل لور ته موټر روان دي. په همدې حال کې د روسیې د لویو لارو فدرال ادارې نن یکشنبه سهار پر لارو د خودل شو موانی او د بیرته لري کولو خبر ورکړی. کارپوهن وایي اوس که څه هم بلوا او پاتون پای ته رسیدلی، خو په خبره یې دغه خوځښت د روسیې ځواکمن مشر کمزوري او ځانګړی کړی دی. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلي پرونی بلوا وخوده چې د روسیې مشران هیڅ شی نشي کنټرولولی، خو یوازې ګډوډي رامنځته کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری وایي غواړي له کابل سره همکاري او اړیکو ته دوام ورکړي. زرداری دا خبره د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي آصف درانی سره لیدنه کې کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون یو ټویټ کې لیکلي، په دې لیدنه کې آصف درانی بلاول بوټو ته په افغانستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي، سوداګرۍ او اړیکو په اړه معلومات ورکړي دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف درانی سره کتلی او وایي هغه له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د پاکستان د تعامل په اړه معلومات ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي، په دې لیدنه کې د ترهګرۍ د مخنیوي، سوداګرۍ او اړیکو په اړه معلومات هم شامل وو. بلاول زیاته کړې، پاکستان د سیمې د امن او سوکالۍ لپاره له افغانستان سره ګډ کار کولو ته تیار دی. پاکستان په افغانستان کې د ټي ټي پی د فعالیت په اړه اندېښمن دی، خو د طالبانو حکومت په وار وار د اندېښنې رد کړي دي. په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم یو بیان کې ویلي، په دې لیدنه کې بلاول بوټو په افغانستان کې د پاکستان لخوا د نیمګړو رغنیزو پروژو په بشپړېدو ټینګار کړی، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه ډېر تفصیل نه دی ورکړی. لکه چې طالبان په افغانستان کې بیا واک ته رسیدلي، پاکستان په خورا فعال ډول په دې هیواد کې د سولې، بشري مرستو او له نړۍ سره د طالبانو د ښکېلتیا په نوم په نړیوالو سټیجونو او له پاکستان دننه څرګندونې او ان عملي اقدامات کړي دي. تر خوا یې پاکستان لومړنی هیواد و چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د طالبانو حکومت ته وسپاره، خو له دې ټولو سره سره یې لا هم د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی. هخوا د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې د دوی د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د افغانستان له لارې د ترکمنستان څخه پاکستان ته د ګازو او نفتي موادو د ترانزیت په اړه د ترانزیت ملي کمیټې له لوري د تایید شوې طرحې د یوې ازمایښتي دورې لپاره منظوري ورکړې ده. د طالبانو حکومت اقتصادي معاونیت یو خبره کړې خبر پاڼه کې چې په خپله ټویټر یې خبره کړې لیکلي، دا طرحه د اقتصادي ودې او ترانزیت د پیاوړتیا په موخه جوړه شوې چې له مخې به یې له مرکزي آسیا څخه سویلي آسیا ته د ګازو او نفتي موادو په ترانزیت کې د پام وړ اسانتیاوې رامنځته شي. د طالبانو حکومت داسې مال پاکستان ته د افغانستان لاله د نفتی موادو د ترانزیت اجازه ورکوي چې افغانستان لا گوادر بندر ته په بشپړ ډول د صادراتو او وارداتو لپاره اجازه نه لري. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړی خان جان الکوزه کتسام وای افغان سوداګر اجازه لري چې واګه بندر لاله صادرات وکړي خو لا د وارداتو اجازه نه لري.
منګه په سلهاو کانټینر هندستان ته ځي واګې ته منګلا سره سره روز منګ صادرات د هغه لارې نه په منظم شکل روان دي او واردات هم د کراچۍ د لارې نه راځي.
مودوړانی د هین حکومت له پاکستان وغوښتل چې د واګه بندر لاله افغانستان سره د بشری مرستو رسولو په مخه د دوی لوخه افغانستان ته انتقالیدونکو غنمو ته اجازه ورکړي خو پاکستانی غوښتنه ونه منله. د دې پرته ډیر کله افغان سوداګر هم شکایت کوي چې پاکستان د افغان سوداګرو د توکو د صادراتو په مخه بیلابیلې پلمې لټوي او ډیر کله د دوی سوداګریز توکي د پاکستان لخوا د لارو بندېدو له امله له منځه ځي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخې ته مو بیا هم خراغلاست ویم. په هرات ولایت کې د سرطان د کنټرول د پروګرام مسولین وای په تیرو 12 میاشتو کې د یواد په لویدیز کې د سرطان د ناروغانو شمیر د پخوا په پرتله 10% زیات شوی دی. د افغانستان په لویدیزه حوزه کې د دې پروګرام مسول ډاکټر فاروق احمد صدیقی ازادي راډیو ته ویل په تیرو 12 میاشتو کې له دوی سره تر 4000 ډیر د سرطان په ناروغۍ اخته کسان ثبت شوي چې له ډلې زر تنه د سینې په سرطان اخته دي. دبد سال کې د سینې سرطان درملنې متخصصین وایي پر وخت تشخیص د دې ناروغۍ درملنه آسانه کولای شي. نرګس مومند حسنزی په دې اړه ریپورت لري.
په هرات ولایت کې د سرطان د کنټرول پروګرام مسولین د هرات په لویدیز کې په سرطان د اخته ناروغانو د شمیر د زیاتوالي خبره کوي. د افغانستان په لویدیز حوزه کې د سرطان د مخنیوي د ملي پروګرام مسول ډاکټر فاروق احمد صدیقی ازادي رادیو ته وویل په تیر کال کې د سرطان څبان د 4000 پیښې ثبت شوې دي چې 50 سلنه خزي او 25 سلنه د سینې په سرطان اخته خزي.
عمر سرطان سیتي واقعا خیلی بالا هست.
تقریبا په هر دوی پیښو چې موږ تر ازیدیوی د سینې سرطان وی دا شمیره د پخوا په پرتلال وړ شوې. موږ باید د وقایع په لارو چارو پوه شو څو اماده چیت شي
تربیریم.
دای وای د تیر کال پرتله په دې ناروغي کې ډیر سلنه زیاتوالی راغلی. نو موري دا هم وای چې ډیره خزي د سینې د سرطان په اړه معلومات نه لري. هم دا لامل دی چې ډاکټر ته په ځان مراجعه کوي او بیا ورسته په درمل او تشخیص کې لستوند سره مخ کیږي. د سینې سرطان په نړۍ کې د سرطان دویم عام ډول دی چې خزي او نارینه ور باندې اخته دي خو د دغه ناروغي احتمال په خزو کې د نارینه او پرتله لوړ دی. شکرانه هغه مور ده چې لڅو کال راهیسې لور د سینې سرطان په ناروغي اخته ده. په لومړي سر کې لور داسې احساس کوي چې په سینه کې یو غوډه ده خو ورسره تشخیص شو چې سرطان اخته ده. نوموړي ازادي رادیو ته وویل لڅو مدیر رئیس د ناروغي د لور په وجود کې واده کړي او لورې بد وضعیت تیروي.
ما نه کړه چې ازو وختونه
یم چې دوا او نو عملیات مو نه کړو چې ته وو خو ته تیر دریو مې شي صحي وضعیت لا خراب شوی اوس بالکل بستري شوی او د اکسیجن بالون مو کور ته راوړی.
روبي ودین بخونه یم اکسیجن هم بخونه ودین.
دا وای خې اقتصاد نه لري او د پور په پیسو د خپل لور دارو درمل اخلي. په هرات ولایت کې د نسایي ولادي متخصصه او د سینې د سرطان د فیلوشپ د لودونکو ډاکټر سهیله حیدری وای د دې ډول سرطان تر ټولو عام لاملونه جنټیکی ستونزې، چاغښت، بی اولادي، هورمونی بدلونونه، د خوړو رژیم، د ویټامینونو کمښت، د عمل ضد درمل کارول او هم ځینې نور موارد دي.
علت دیگه که باعث به وجود آمدن سرطان پستان میشه مسابقه
هغه میرمنه چې د ناروغي په کورنۍ کې شته دغه ناروغي لږ وخت سره مخ دي. هغه قوم چې مور او مخور او لورانه د سینې د سرطان په ناروغي اخته دي د سرطان کشه لوړ ده
باشن شوی از در نزد از خانم ها زیات تر می باشه.
عقل حیدری وای د دې ناروغي نخې درد پوینو کړکړ افرازات او چرک د رنگ بدلون د سینې د اندازې او د بڼې بدلون او په سینه کې د غدو را پیدا کېد دی. نو موري دا هم وای کومي خزه چې په کورنۍ کې دا ډول ناروغي شته ل 15 کلنۍ څخه باید په منظم ډول معاینه شي. که څه هم د روغتیا نړیوال سازمان دغه ډول معایناتو لپاره معیاري عمر 45 کلنۍ خودلې خو په افغانستان کې ډاکټران وای چې په هیواد کې د روغتیاي اسانتیاو د نشټوالي له امله باید دا معاینات ل 45 کلنۍ څخه مخکې وشي چې په وخت درملنه شوي وي. اغه حیدری وای میرمن باید ل 40 کلنۍ څخه په منظم ډول خپل اندام چکړي او کې په بغل او سینه کې د غدو یا درد احساس لري نو باید ډاکټر ته مراجعه وکړي. دا ډاکټره نور سپارښتنه هم لري.
غذاهایی که استفاده میکنه باید غذاهای سالمی باشه، یعنی از غذاهای بسته بندی شده که داخل از اونها ترکیبات میرزن که به حساب خراب نشه و فاسد نشه.
هغه خواړه چې دوی کاروي باید طبیعي ووسی. د کورنیو چرګانو هګۍ او غوښه وکاروي او د بسته بندی شوي محصولاتو څخه چې په هغه کې ساتونکي ترکیبات وي ونه کاروي. د تازه میوې او کورنۍ لبنیات دی وکاروي. د هغه خواړه د ټولو ناروغیو مخه نیسي.
طبیعي خود نه به خونه خو جوړ کنم. از رژیم غذایی سالم که انسان استفاده کنه باعث میشه کمتر مصابه بیماری مختلف بشه.
که هم په افغانستان کې په دغه ناروغۍ د اخته کسانو کره شمېر نه دی معلوم، خو د سرطان د احصایې د نړیوال مرکز د راپور له مخې په 2018 کال کې په افغانستان کې د سینې د سرطان 3028 پېښې ثبت شوې وې. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د سرطان د تشخیص څلور دولتي مرکزونه شته چې دوه یې په کابل، یو په هرات او بل په بلخ کې دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس به هم د شاهد الله د ژوند پاړه راپور در تخپور کو. شاهد الله غزوان دی چې له وړوکوالي د نورو لوبوټونو سره لوبیدلی او کاری کړی دی. جالبه کیسه لري، له خپلې همکارې ثنا کاکړ به پاړه جزئیات واورو.
لبوټونو تر بوټونو جالب مزل
دار می د تیر انقلابونو په وخت کې په خوست ولایت کې موچیو نو هغه د بوټانو کار کړو. مختلفو بچانو ته د بوټانو جوړول، ګنڈل او د ډیزاین دغه سرمن اصلي او دویم د ټول د راته خدل یو پناغه د بوټانو سره د پلار د وخت نشو کو نو هغه وشي د بوټانو کاروبار شروع کړ.
نه هشت کلن شاهد الله په خوست ولایت کې د بوټانو لوی پلورنځای لري. شاهد الله وایي کارخده ډیرې پیرودونکي ځوانان دي او پور او پیر هم تر ډیره په انلاین ډول چې سوداګری تر ډول په افغانستان کې نوې دی تر سره کوي.
په لاسه کو چې د ذوق مطابق د ځوانانو د ذوق مطابق اجناس را وارد کړو، او همدغه شانتي په سوشل میډیا باندې زموږ ډیر فوکس دی. زه په خپل باندې هغه اجناس چې راوړم هغه کسي کوم، او هغه بیا انټرنیټي صفحه لرم په غی نشروم. هغه وجه ده چې زما کاروبار کمی بدو تر کچه ورسېد.
شاهد الله وایي د بوټانو په دې مرکز کې ډیری کورني تولیدات پلوري. شاهد الله هغو ځوانانو ته چې له پیله هر څه ښه غواړي سپارښتنه لري، او وایي د هر کار په پیل کې لومړی ستونزې وي خو وروسته هوارېږي. نوموړی وایي ستونزو سره باید مقابله وکړو.
ضرور نه ده چې یو څوک د حتمن د سټارټ نه دی کامیاب وي، نو لومړی کې به حتمن ستونزې وي، ستونزې به ګالي. خو ځوان چې په ځان اعتبار ولري، انشاءالله تعالی هغه که هر ډول کاروبار شروع کړي په نوي میتود باندې، د ځوانانو په میتود باندې شروع کړي، انشاءالله هغه د کامیابۍ تر منزله رسیږي.
شاهد الله وکاله کیږي چې دا کاروبار کوي. نوموړی خپل یو جالبه خطره را سره داسې شریکوي.
زما د دکان نوم چې دی زما د بل ورور پروم دی. نو که خپل راځي او که پردی راځي، ماته د شاهد پر ځای د حمید نوم اخلي. نو اکثر داسې ملګری چې زما سره ډیر بلد وي، زما سره داسې هیجاني مخامخ شي، زما باندې کوي حمید څنګه یا حمید دغه بوټ په څو دی، نو د حمید په نوم باندې زما نوم اوس مشهور شوی دی. زما کله ورور ته وایم چې د نوم به سره بدل کړو، ځکه زما دغه ورور چې دی زما سره
یادونه ده چې شاهد الله د دې کار تر څنګ یوه بله دنده هم مخته وړي، او هغه په پوهنتون کې استادی ده. نوموړی وایي د خوست ولایت په یو پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد دی.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک ایلی سلامونه هم نه عبادت سلامه د پرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ ته خبره کوم. زاول حق نو د ارمر د پرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ یو ډیر وچکلی پکښې ده، ډیر سخت وچکلی پکښې ده، خلک استړي او بیا وځ لدی. نو کم د پرا ولایت مسولین چې دین دوی دی او داسې حیات راوستي د بې وزلۍ او د وچکلۍ حالات و د ګلستان د ولسوالۍ د ټول کې د خلکو سره دی وویني. نو دوی کم حیات چې راوستي سی ولسوالی ته بالا د مرکز میجر راو غړي ته مشکل لري، هغه شی نه لري، هیڅ مشکل نه لري. بالا بیرته ولاړ سي. نو دوی د پر د اطراف پښتنه وکي، را دي سي د وچکلي او بې وزلي او ستړیا معلومات ځان ته وکي. حتی د اجمر په کلی کې کا د اجمر کلی ک نور کلی یو ځای یو پیپ چالان یو مایه چالان شل دیش کس کوچنیان پر ټول نوبت نرسي چې د خوراک او بځنی ویس. نو ستاسو یو جهان مننه د اجمر رخت یو ځای ورسوي کور ودن. الله دې خیر درک.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه تاسو په تماس کې زه د محلي سنفونو د ټولګي یو استاد یم نو موږ د طالبانو حکومت څخه دا هیله ده چې موږ سنفونه راایلک محلي ټولګي ټول بریښي ذکر ده کې د افغانستان ماشومان لپاره ښه تعلیم تربیه او پکښه او ښه پر وخت راکړل ماشومان مشه برابر کړ و سیمپونه باندې ماشومان وګرځ په کوڅو په لارو کې ګرځي چې د کړي واټو ځنه هېر دي په دې کې زموږ هم ګټه و د حکومت هم ګټه و د نړیوالو مؤسساتو له طرفه څخه تشویقېدل نو موږ داخله کو د طالبان حکومت څخه سیمپونه سیمپونه راپریږدي موږ خپل سیمپونه فعالیت ته بیرته اجازه ورکړي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې دي ورزو لاندو خبرونو ته د طالبانو رهبر مولا هیبت الله اخونزاده ادعا کړی چې په افغانستان کې د دوی له حاکمیت وروسته خزی له اجباري نکاح په بدو کې لور کړی او په خبرې لورته نورو دودیزو ظلمونو ژغورل شوی او ټول شرعي حقوق یې ورکړل شوی دی. ښاغلی اخونزاده د خبرې د لوی اختر د مبارکۍ په مناسبت د خپل پیغام په یو برخه کې کړی دا په سال کې د چې طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او دغه راز پوهنتونونه تړلي چې د نړیوالو بشري بنسټونو او سیاستوالو غبرګونونه پارولي دي. د طالبانو حکومت له ترکمنستان نه د افغانستان له لارې پاکستان ته د ګازو او نفتي موادو د ترانزیت طرحه تایید کړه. باختر آژانس چې د طالبانو په واک کې د شنبې په ورځ ویلي دغه طرحه د ریاست الوزراء د اقتصادي معاونیت له لورې د یوې ازمایښتي دورې لپاره تصویب شوې ده. د پاکستان پولیس وایي وسلوالو کسانو په پیښور کې د سیک لیګکیو یو غړی تیره شپه په چړو وژلی دی او وروسته تر هغه چې د واګنر ډلې جنګیالیو د مسکو خواته خپل مارش ودرو د روسیې د لویو لارو فدرال ادارې نن یکشنبه پر لارو د ایښودل شوو موانعو د بیرته لرې کولو خبر ورکړی دی. لنډ خبرونه مو واوریدل. تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ.
د ازادي ملمه
د ازادي رادیو د ازادي ملمه اوریدونکو ستړي مشه هیله ده چې تاسو به راتاره غو جوړی است. د ازادي ملمه په بل پروګرام کې زفرید سیال ساسي قربانې نن په خبرونه کې را سره د افغانستان په جنوب کې یو خبريال ملمه دی. کمال الدین چپان نن په پروګرام کې سره ملمه ده. یو د پروګرام په جریان کې به لدوینه د دوی د ژوند پاړو همدارنګه د افغانستان په جنوب کې د خبريالۍ د کار او هلته د ژوند او د میرمنو د وضعیت پاړه هم ورنه وپختو. چپان صاحب تاسو ستړي مشه په خیر راغلی. کله په پیل کې راته وایس چې کمال الدین چپان څوک ده، چیرته پیدایښت شوی دی او زده کړې په کوم ځای کې پیل کړې دي؟
ډېر مننه خوشاله اوسئ. زما نوم کمال الدین چپان دی، د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زده کړې مې خپل کورنۍ کې د ورور څخه پیل کړې دي. بیا هغه وخت ډېر حالات ګډوډ و، هلته ښوونځی نه و، مکتب نه و. بیا تیار لسوه پنځه کال وو چې زه بیا مرکز کندهار ته راغلم. سید جمال الدین افغان لیسه کې مې داخله واخیستل. هلته مې تر دوهمه صنفه پورې درس وایه. بیا وروسته بیرته لاړم میرویس نیکه لیسې ته. هلته پنځم صنف کې شامل شولم، ځکه زما سن هم دا تقاضا کوله او زما عضلي کول وسل و لیکل هم دا همداسې و. بیا دا ماغل څخه بیا دوه کلونه مې پرله د دوه سنفونو ارتقام امتحان ورکړ. هلته مې بیا په دله سوه پنځه نوي کال کې ښوونځی خلاص کړ، لیسه مې خلاصه کړ. بیا کندهار پوهنتون د ژورنالیزم او عامه اړیکو ښوونځي ته کامیابه شوم او بلاکره په 2021 کال په وروستیو وختونو کې کوم چې زموږ د زده کړو بهیر کرونا رخصتي او دغه ترڅنګ د ولسواکۍ د نظام د سپکېدو سره دا هم ډېر تکنی شو. خو بلاکره د 2021 کال په وروستۍ میاشت کې کندهار پوهنتون د ژورنالیزم او عامه اړیکو ښوونځي څخه فارغ شوم.
چپان صاحب، څو کلن وای چې په کندهار کې ګډوډي وه او تاسو نشئ کولای چې هلته ښوونځي ته لاړ شئ؟ او کله چې بیا ښوونځی مو پیل کړو عمره مو څومره وه؟
ډېره مننه خیر اوسئ. زما عمر چون اوس 20 کال دی او هغه وخت ما الته څنګه فیل کړ از ما عمر لسته لو دومره و چې ما ته خپل په ورو باندې درسونه ویل بیا دې فشار تر اخلو
دا چې تاسو په لس کلنۍ کې ښوونځی پیل کړی حتمن هلته چې نور ماشومان وو اساسي همسنه اساسي همزولي دوی به هم ښوونځي ته لتګ محروم وو.
بله هغوی اوس هم متاسفانه هغوی هم اوس هم محرومه دي او حتی هغوی په داسې یوه ساحه کې ژوند کوي چون زه دا اوس هم تللی وم دغه نن راورسېدم هلته هغوی هېڅ شی هم اوس هم نه لري د ژوند هېڅ ډول امکانات نه لري خوږ سړک نه لري مکتب نه لري کلینیک نه لري اوبه نه لري بېخي یو ستونزمن ژوند لري. نو واکن هم هغه هلته چې اوس کوم ماشومان سته تنکي تنکي ځوانان سته یا هغه د دې یا مخکې چې وه دا ټول هماغه دربدر ژوند دی دی هماغه سې خاکپسره خلک دی تر اوسه پورې د ژوند امکانات نهشته ورته. نو رسام هلته ډېر ماشومان سته بېخي ډېر ماشومان خو متاسفانه هېڅ ډول زده کړو ته لیک ته لوست لاسرسی نه لري.
څپان صاحب دغه ماشومان چې لیک لوست لاسرسی نه لري که څه هم د کندهار نوم چې کله اورېدل کېږي داسې تصویر د خلکو ذهن ته راځي چې ځوانان به تکړه تکړه قوي قوي او جګ جګ اوسي. البته دا زما برداشت دی. دا ځوانان خو بیا څه کوي چې دا لویږي ښوونځی نه وي دوی د زده کړې څنګه کوي په څه کاروبار بیا مصروف وي؟
ډېر مننه شام قدر خلک هم پکې ستا چې هغوی ډېر ښه زده کړې لري ډېر معیاري رزلټ ډېر دا خو ټولنه ده طبعاً بیا ټولنیز ژوند دی بس ډېر برخه چون د کندهار یو زراعتي ولایت ډېر برخه ټول په زراعت او په محلي بوخت په خاص ډول د ولسوالیو خلک بیا په خاص ډول د لیرو په ټول ولسوالیو خلک هغوی په زراعت باندې ډېر برخه بوخت دي خو متاسفانه په دغه وروستي کلونو کې د دوی زراعت هم ډېر خراب شوی دی ځکه چې دوی اوبه نه لري کوهیان چې کینې برمې چې کاسې یا کاریزونه چې و مخکې ټول وڅېړي د نو دی چون دا برخه چې ډېر فعال و چې بزګري و مالداری و دا برخه کار کوي ولې نور په مجموع کې د کندهار ځوانان نفوس هم د ډېرو په حال کې دی او په دغه تېرو شلو کلونو کې حداقل دومره یو څه پرمختګ شوی دی څوک تصور کړي چې ځوانان یو څه روزل شوي دي په ټولنه کې ستا د ټولنې د نورو خلکو لپاره یو څه کولی شي. نو دلته زه ډېر ځوانان پېژنم چې هغه ډېر قدر قدر خلک دي نمرې یې پوره کړي پوهنتونونه یې ویلي دي نو هغوی چې دغسې پوهنتونونه یې ویلي دي درسونه یې ویلي دي ماسترۍ یې کړي او ځینې دغه موستات کې اخته دي ځینې په شخصي کاروبارونو اخته دي ځینې نور په خپلو عادي کاروبارونو باندې مصروفه دي نو ځینې چې په مسلکي برخه کې روزل شوي لکه طبي انجینري او نور کې هغه هم خپلو برخو کې اخته دي.
سپانس بیرته وستا سې ژوند تر شو کله چې په نومړی ورځ خونځي ته لاړې چا وړي وي خونځي ته او هغه ورځ نه د کوم خطر په یاد ده
او ډېر مننه زه په لومړي ځل چون موږ چې کله د ولسوالۍ څخه د کډه کېدلو شهر ته دا ژوند ډېر جالبي ځکه د ولسوالۍ خلک او بیا د شهر خلک ډېر متفاوت ژوند لري ډېر متفاوت حالات کې راځي نو دا خپل چې موږ د تر هغه لاته لمړي وختونه چې ډېر سخت دي راته وو ډېر سخت هغه څنګه ځکه هغه مشکل شین باز پته دا شام فریس او بیا دا کوم سار ته د انتشار کې یو بل ډول هوا یو بل ډول کافریالي نو بیا دا وختونه موږ 15 ورونه او بیا 15 سره موږ ځما بل مشر ورور بیا دا بوتل بیا څنګه شامل کوم مشر او سجنه استاد و افتار ژوندۍ لري نو هغوی درس مو سوای نن بیا ځینې پوښتنې چې به یې کولې هغوی کې به موږ زه چون په خپل ورونو کې مشر هم هم هغوی به زما څخه چې کوم پوښتنې کولې موږ ته ورونو څخه هغوی به بیا ویل چې ماشاءالله تاسو ډېر لایق یاست ډېر بااستعداد یاست او تاسو کولی شئ چې ډېر ښه زده کړې وکړي یعنې تشویقولو به یې نو هغه وخت مې رایادېږي نو دغسې یو پروسه وه.
تاسو خپل کوم مضمون کې تکړه وئ په خوانځي کې او خې نمرې دې په کوم مضمون کې اخیستلې؟
زه خپل د ټولنیزو موضوعاتو سره ډېر علاقه لرم او تقریبا وکلونه کیږي چې زه د پیوا لیسه کې د تاریخ مضمون تدریسوم. هم د افغانستان د تاریخ مضمون چې سپه د لوړو سنفونو کې په دولسم سنف کې او نهم سنفونو کې د افغانستان معاصر تاریخ او لاغت نور به نور ټولګیو کې هم څه نوزه خپل پیوا ښوونځي کې پیوا لیسه کې د مرکز کې کله چې زه فارغ شوم بیا دغه لیسې ام امیر کوستانه او چې تبا دې ته تدریس هم وکړه تبا درات بیا خوشبختانه چې ما کا امتحان په دوسه کې چګتون وکړ هغه چې ما ورته نمرې وړل د ټول څخه بیا کامیاب چسوم بیا کوډ یا بس دې را تر اخري چې کوم ځای ته چې کامیاب شوې دا هغه ځای ته باید دل ته تبديل راوړې نو بیا می تبديلی ورته راوړ او څه ځپل په ټولنیز موضوعات کې په کټکړه نه ما خو هغه خپل واسطوم یا وسه دې سره ما هلته دا تدریس کوم.
دا د کندهار او زابل او پټول کې هلمند او د سویل زون نوم چې کله ورېدل کېږي د سي نه یوازې افغانانو ته بلکې کېد شي زیاتره خلکو ته دغه ځای د سي وزي چې دوی هله ولري ورشي. تاسو څومره د دغه سیمه د تاریخ په اړه باندې دغه زید خلکو په اړه باندې او همدارنګه د چې حالت دغه شلو کلونو کې جګړه والا غي وړاندې هم دغه ځای امن نه و څومره کلی د خپل کنه
نه بل د رمنان کندهار کله چې د افغانستان نوم یادېږي کندهار د څه خاص یادېږي او د جغرافیا کې د مهم ځای لري او د باوریم چې د افغانستان ټول خلکو ته د غسیمه ډېر فزلفوري د کندهار ډېر فزلفوري ولایت هم دی شته چې په تیر وختونو کې دا د داسې مرکز وو په لابلہ مارګ د جګړو را فورونه ډیر د کندهار اقرب څخه د روزان څخه ایلمان څخه زابل څخه او تلان نمرو څخه نو په دا برخه کې چې دغه کورونه د ذهنیت بس منفي جوړ شوی خو دا سي هم ته ډیر فل کده د جګړه تر څو د خلک ډیر نرم خو ډیر آرام ډیر مدبانه خلک دي او ډیر وطن فرات خلک په کیسات دي ډیر وطن فرات خلک په کیسات او خپل د کندهار د ولسوالي خلک چې ډیر مننهاتي په خاص ډول دغه بزګرانو ته چې کله چې دغه ملیا د کوم سیلاني کسان دي د کندهار ولسوالي ته هغه چې بیا راځي ډیر ډیر څه فکر وسرای نو کندهار په مضمون تاریخي ځایونه هم لري خپل منډګک چاغه د افغانستان په انتظار کې تاریخ دغه منډګک چې کومه ساتي داسي د دې څخه ثبوت خپل چل زمي چې سایه په ایمان کې چې بوت ثلاثه یا نور د احمد شاه بابا جاره چې سایه د میرویس نیکه جاره چې سچ هغه په افغانستان په تاریخ کې ځانګړې فصل لري دا وی فاړه چې کوم څه نو د تاریخي ځایونه هم څه دي د سیل لپاره خپل د کندهار دوه مشهور ولسوالۍ سچ هغه ډیر نار لري ارغستان ارغنداب یا شاولکوټ دې شینځر لري یا ځړی او میوان دودا چې چې د شانګور لري یا دامن چې د شفالزونه کې خټکی کې نو د برخه کې خموږه مشالي کل کوه هميشه دا غواړي
ډیر مننه کور ودان سپان صاحب حتمان ساسي لیکنه هغه کسان چې غواړي د غسیمو وګوري یا غواړي چې په اړه معلومات ترلاسه کړي حتمان به ورنه استفاده کوي کبه ډیر راته وایي چې کله چې تاسو د کانکور امتحان ورکوه علاقه محمد اجتماعي مسایل سره او تاریخ مو ډیر لسته څنګه مزلو کې چې ژورنالیزم انتخاب کړي ډیر مننه خیر
اوسه چې نو په دا برخه کې ما خپل علاقه مې وزړم او ښار او سم از ما خپل د دې څخه ما کې چې زه ژورنالیزم پونځي او ما اداره پونځي او ما اداره او پالیسی پونځي یو کال وویل کو کله چې یو کال وویل هیڅ مې زړه نه و چې زه دا غنور په مخ باندې بوزم بیا ما غو چې ما بیا کانکور امتحان ورکړ خوشبختانه دا هیله چې ما و چې زبې ژورنالیزم پونځي و ما زه فرصت و زه ژورنالیزم پونځي ته کامیاب هم شوم و می ویل هم او دلته محلي رسمي کې مې هم کار وکړ او متاسفانه د شرایط د حالات هغه وخت مستقیمه د جنگي حالات و هغه وخت هم د دل لپاره چې د ولسمو شغ ورته د ولسمو کوشتنی ورته کله چې ته ولسوالي ته ځه چې د خلکو حالات یې ډیر په یو بد حالت کې ژوند لري ان کله چې دوی د ژوند اسانتیاوی نه لري هدا کله کوښنه کوي نه کې فوختړه کې فونځه دا یې سم نه لري دا ستا ضرور باندې خو دې نو هغه کوم شرایط تاسو خو دومره ډیر نه وکړل چې د نظام او سي ټول کې دا ټولنیز ظلم ماغاسو حقوقي برخه ده حقوق فونځي ده مثلا جرنالیزم دی یا وسته نور ټولنیز ظلم دی لبد مرګه په دوه کې د خلکو هغه ویل هغه مشتنې هغه د دې کوم میدونه واغه چې کسي د تر ډیره پورې یوازې په دې واغه مهم مسلکی برخو چې هغه د ښه یوازې تصدیق پورې محدود شوی دی نور هغه انجینري هغه اقتصاد کمپیوټر ساينس یې تل اوس ځوانان د نن شکی زما هیله ده چې ځوانان باید له بحران څخه استفاده او چې ځکه په بحرانونو کې ګټه هم کیږي یوازې نه دي چې بحران توان راولي نو څوک باید ناهیلي نه شي ناهیلي و نه کې مزال و چې دا ژوند دی لوړې چورې فکر راځي د خپل هدف کې تاکل یې دا غل لپاره مو خو یو څه ته کې ورسېږي نو هغه وخت هم لا دې صف و خو اوس راځي دې سختي دې په دا برخه کې ما دې کې د همدې مطلب لري چې د دې کې نه یو په څلور سکوت کې د مای ستار په کې نه دي ځکه کار کول په کې سخت دي نو سخت سات چې دی د اوبایت هغه هیلې چې دی هغه کوم هدف چې د تاسو د سربستان کې باید یو بل هدف مو ته چې دا کل فرض مخکل ځوان کې مبارزه وي نو چې نو اوس ما په خپل شخصي ځوان باندې شخصي کاروبار باندې عادي ځوان باندې د باندې د تکیه کړی دی نو ځوانان باید د سمېټیک ازبکړې چې سمې هغه دا ورته چې کمپیوټري پروګرامونه او دا د چې ځوانان ته د څور کول چې په ځوان کې دی باید دا ته مخه کې ځای هم کې
څپان سه پربو شو تاسو په سیمو کې د خزونجونو د وضعیت په اړه باندې تاسو په قندار کې ژوند کوي حتمن کور کې به خويندم لري څنګه د پټول کې ساسي په کورنۍ کې د انجونو وضعیت او پټول قندار کې د خلکو نظریه د انجونو په اړه څه ده
او ډېر مننه د شام زاس په لری شاده تو ما لا شاید چې ما باندې خپل خويند لکه خپل ورونه لکه خپل مور فلار عمر درهم دی او عمر د شاتل په مجموع کې لباده مرغه و ما یو خو په وسمی دور کې په افغانستان څو د ټول انجنونو د ټول څه وضعیت هم دا چې دا دوی د دې هغه د ژوند امکانات چې دا محدود دي په لباده مرغه په دا سیمو کې چې هغه لري فرتی دي او دا که څنګه هغه د شګو د حکومت په برخه کې ادارې هیڅ ورګانونه فعالیت نه لري په هغه وضعیت ډېر خراب دي چې کله خلک د خپل فیس په خبرې جمع ډېر دردونکي فیس یې دي د دې ښه انسان هغه تکي د سیاسي شمپټ د مسافت په ټولنه کې فیس د شګو د حکومت په برخه کې په بس کې ورکول کیږي و هغه چې پر اولادونو باندې مریض موټر خاصه درسنیو خلک یو غره فورون لور او خپل ملګری ملتونه دا باسي چې کوم فعال ادارې لري اخی وايي چې په یو ساعت کې درې څلور مېرمنې په ولادت باندې مریض خپل ډېر د دوم کې حالات بل دادي چې دا ویش ون ته دا وې امکانات چې هیڅ هم لرانه نه کیږي په خاص ډول باندې خلیر فتول صالح کې حتی هغه سره د څه چلن کیږي ام دا نه کړ دافتانه ته ځو ام چې هغه سره د څه چلن کې لکه د جن حیوانات سره چې د خرتی ته د هغه سره هیڅ مشوره نه کیږي کله چې هغه کوم چا ته پنځه کاکی شي دا کورنی فاړې معلومات نه ورکول کیږي چې دا شخص فاړې معلومات نه ورکول کیږي
په دغه شلو کلونو کې هیڅ تغییر نه غي په دې وضعیت کې
متاسفانه هیڅ تغییر نه غلله ځکه په دیني مستا چې د شګو د حکومت په برخه کې کاوا خو یوازې په مرکزونو کې یو څو پروژه یې څو کې د غوا خلاص جوړ کړو نور یې سم نه دسته وی یعنی د ټول سالي ته هیڅ انګیزه د پیغام نه رسېږي دی چې واسو د دې ټولنې برخه د واسو د دې ټولنې نمایي ده یو څه د دې حق لري چې هدا کال د دمو شو او سره و چې دا کارته په نکاح کې ته هدا کال دمر معلومات ورکول چې په پرني کې ثاني کا تړل کې ثاني یې د سیو اندزه او تغیر په دابر کې نه دی راغلی
تپان سپ استونز چرته دا د ټولنه خپل هم داسې جوړه شوی چې دومره مرد سالاري و پکې چې نارینه ټول واک په خزي باندې ولري او دغه سره دومره بد برخورد وشي او امکانات ورته نوي کنه بل سیلت هم لري نارینه هم خپل نه پويږي چې د خزي حقوق څه دي
متاسفانه دا څه ټولنه چاوي چې خلک په بزګری باندې را لوی زیابوی ته او خلک مالداری باندې او یالته هغه پیغام نشي ترلاسه کولای. نو هغه بیا د دې بلداد چې هغه مستاسي پښتني کلتورونه دا دمر جپړې د اسلام اړولې ده او د اسلام هغه معیارونه هغه اساسات چې د غیب څور کړې دي. نو ټول مهمه ده چې هغه د اسلام رښتینی پیغام خلکو ته ورسېږي. ځکه دا د اسلام او غوښتنه ده د اسلام نظریه ده چې څنګه هم خلکو نوار کوو. په متاسفانه چې دا خلک دغه د ټولنې اساسات دا چې جوړ شي چې خلک یو ډول د بهوده په لوی چې لوی چې دا نو نه وځدا چې د شګو په قامت په مشمو چې د خپل ټولنې هغه معیارونه د ټولنې د سالموال لپاره چې کوم معیارونه اساسات هغه د نړیوالې تاسو یې چې په دې نه ډېر ولسوالۍ کې ډېر پروتوکول چې اطرافو کې ډېر وخت خلک په یو بل سره خبرې دي. ډېر خلک بدی جنجالونه دي په ډېر کوچني موضوعاتو باندې. نو دا کیسې خو ستاسو د پښتني دودونو اصلا د دې باعث دي چې متاسفانه د شې چې کوم مقام دي د مور د خور د مېرمنې
حالات کې څرګندې. 56 تاسو راته وای تاسو په کور کې د خوند سره مرسته کوي کنه کوي اوسو خوند لري.
او ډیر مننه خیر اوسه. زه سلور خوند لرم او ماشالله نورونه لرم. ټول یو بل سره هم ساري سپورونی مو جوړ کړي یو بل سره ډیر هم ساري کو خپل خوند سره ما مخاري کو او وی باندې تیر تران مرسران یو مرسان دې دې تیر ګرانې دې نو دا خلک ډیر هم ساري سره کو. بله
از دا کړه ته اجازه ورکړې ده.
بله متاسفانه خو د دې ذکر مو نه دي منا کړې لپاره مرته وسني حاکمانو باندې کړې دي
او دا خو یوازې دعا کاله کیږي. لدی وړاندې تاسو اجازه ورکړې و؟
بله بله هغه وړاندې دې درسونه ویل او هم ټولګي کې وي. متاسفانه چې اوس درسونه نشته. سره به کوم چې اوسنۍ حکیمان د دې لپاره یو طرح جوړ کړي کله چې د مالیاتو لپاره د اقتصاد لپاره هغه څنګه پیسې چې راټولېږي هغوی د لپاره په دوه کلونو کې طرح جوړېدلای شي. بیا په هم د لپاره هم باید جوړ شوی وای باید جوړ شي. د زده کړو لپاره هم د انساني او بشري حق او دا باید دې ته ورکول شي.
اوس خو په کور کې به خوند باندې فشار نه شي چې زده کړې نه کوي واده وکړي.
نه نه خیر دی خیر دی. دی باید زده کړی و چې دی باید درس وایي او دی بیا په دا کې وروسته چې هغه خو ټولنې ژوند دی او هغه په ژوند کې هغه فیصلې دومره مهمې نه وي لکه یو ځل خپل ژوند جوړول. نو مسله دی چې دی هغه تصمیم ونیسي. مهمه دا ده چې د خپل ژوند هغه لومړني مسؤلیتونه هغه لومړني هدفونه وموښي چې هغه ته یې چې دا ته دی خوښه ده زه هم کولای شم دا هم کولای شم دواړه کولای
شم. ته په ځب کله چې کور کې اسې څه کار کوي اشپزي کولای شي کنه؟
زه خپل کور کې چې یم زه اشپزي خو نه کوم ځکه مېرمن هم لرم الحمدلله مور مې هم څه دې فند مې هم څه دې زه یوازې دې څه درس ما یعنی لومړنی هغه لیکل وخت او کومه د دنیا چې نو تاسو لمړی پېژن او هغه حساب چې لیکوي دا ټول هغه چې ما دې تسول دي. نو زه یوازې تمره هغه مسلحه دا کوم چې دې ته درس وایم به دا وختونه چې چې دې درس نه لري هم زه ورسره کله کله درس وایم. ډېر وختونه درس ورسره وایم په ډېر وختونه بیا دې خپل په مان کې هم سره وایي. او ما دې ته ویلي دي چې تاسو باید تمره کوشش وکړئ چې دا لیکل وخت تاسو لري دا نو رنجن ته هم رسوي د خپل هغه باید راو غاړي تاغ وختونه چې نارینه پور کې نه یا تاسو باید ورته یا دې باید راو غاړي او دا غلي کول وسلري دا سره شریکي.
ته پانس په خندار کې او په ټوله کې د سیمې په اړه باندې مو ویل چې خزو ته شرایط یو څه سختي د نارینه ول لپاره څومره امکانات برابر دي؟ د دوی لپاره خوندي شته پانتونونه شته دا امکانات برابر دي کنه دوی په ستونزو کې دي؟
دا خو ستادی ما تا ته وویل چې زه ولې ساکي شوونکی یم هلته درس تدریسوم. خو متاسفانه په مکم د ته اشاره وسوله چې دغه حالت چې کله رامنځته شوی دی دغه د سیستم د څنګه شوی دی ځکه خلک په زده کړو باندې هم باور نه لري. په افغانستان کې ځینې مسلکي بستونه هغه په اوسنی حکومت کې د طالبانو هغه داسې اشخاص تور کول شول چې هغوی د دې برخې مسلکیان نه وه. نو بیا د ځوانانو هغه امیدونه چې وای ویلې چې دوی چې په کومه اراده باندې په کوم عزم باندې پوهنتون وه هغه ډېر فکر شوی دي، په چون دغه تاثیرات یې شته ډېر دي، بیخي ډېر دي. ولې بیا هم د ګمراه سیستم روان دي، د سیستم سم څکه نه یې خو خدای نه دري. نو د پوهنتون په برخه کې د لوړو زده کړو په برخه کې هم سیستم روان دي، او د لیسې په برخه کې هم ثانوي او د زده کړې چې دي هغه ستاسو روان دي.
چپان صاحب که په دې هم راته وایي که چېرته دا چې اوس مو ژورنالیزم پرېښی دی، کار پکې نه کوي او هلته کار کول ستونزمن دي، په دې برخه کې که چانس برابر شي یا بیرته شرایط ښه شي خپل مسلک ته راځي؟
بلې بلې، خامخا، ځکه پوهنتون مې د دې لپاره ویلي او اراده مې ده چې زه ماستري هم باید واخلم. هم دې برخه کې که چانس برابری شي، لږ روپۍ ته دې امکانات وي چې زه کولی شم چې د ولس څه شي غوښتنه ده، د ولس څه شي اراده ده، هغه زه رسولی شم، هغه زه تمثیلولی شم، زه حتماً دې برخې ته راځم. ځکه دغه یوازینۍ برخه ده چې څوک پکې کولی شي هم پکې راحت واوسي، چې راحت په دې خاطر کله چې ته د هغه کسانو چې هغوی ډېر ځورېدلی دي، هغه کسان چې هغه رشته هم ستونزې لري، هغه کسان چې هغه د خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې دي، د هغه غږ رسنی شي، دا یو ډول ماته خپله راحت وي. نو زه په لږ امکانات هم برابر، یعنې که په سل سلنه کې څلوېښت سلنه هم د دې امکان وي، پنځوس سلنه وي،
چپان صاحب کدام راته وایي تاسو مخکې مې یادونه وکړه اوس هلته ځوانان یو څه بې انګیزې شوي دي او زده کړې کې خپل آینده نه ویني، اوس چې د نجونو پر مخ پوهنتونونه او ښوونځي تړل شوي دي، ځوانان هم یو څه ناهیلي دي، هغه ځوانانو ته چې اوس افغانستان کې دي یو بل لار نشته ده چې افغانستان نه ووځي، دوی ته څه کول پکار دي ساسه پان باندې چې د قل وکولی شي دغه شرایط سره مبارزه وکړي او په پښو ودرېږي؟
تیر مننه خیر او دا هم ژوند دی، لوړ هم پکې راځي، ژور هم پکې راځي، سخت حالات هم پکې راځي. هغه ځوانان چې هغوی مایوس دي، هغوی ناهیلي دي، هغوی باید ناهیلي نه شي، هغوی باید حالات درک کړي، هغوی باید د ټولنې نورو خلکو ته هم وګوري، او دوی باید مخکې ما یوې موضوع ته اشاره وکړل، کله چې ته خپل اغاتیا دفته نه شې رسېدلی، ته باید په یو بل آپشن باندې کار وکړې، په یو بل برخه باندې کار وکړې، په هغه برخه کې چې ته حد اقل لاسرسی ورته لرې، ته حد اقل راحت یې پکې، هغه برخه باندې کار وکړې. نو هغه ځوانان چې زده کړې کوي هغوی باید خپل مورال کمزوري نه کړي، ادامه ورکړي زده کړې وکړي، او هغه کسان چې فارغ شوي دي او ماسټري ته روان دي، دا خو ډېر شوي او کدلې پاته دي، او هغه چانس یې برابر شوی نه دي، هغوی باید په خپل مسلک کې څومره امکانات وي کار وکړي، او که امکانات نه وي په یو بل آپشن باندې، په یو بله برخه باندې دې لپاره چې هم کورنۍ وساتي، هم ځان وساتي، هم په ټولنه کې هغه د ټولنې د واګزمن شخص په توګه باندې باید په یو بله برخه باندې کار وکړي، هغه برخه چې دی حد اقل لاسرسی ورته لري، هغه که شخصي کاروبار وي، هغه که ډېر عادي کاروبار وي، هغه که زده کړو برخې وي، هغه که د ټکنالوژي برخه وي، دې برخه کې باید خپل کار وکړي. هیلې او مورال د لاسه ورکول نه امیده کېدل دا د دې پر روح و روان باندې ډېر اغېز کوي، هغه یې تر دې هم خرابوي، بیا به بې خستانه کړل چې دوی داسې چې عصباني به وي. نو د دې لپاره باید دوی مصروف اوسي، چې د خپلو والدینو سره هغه څه په کومه برخه کې کار کوي، یا ورونه یې کومه برخه کې کار کوي، یا د قریبانو دوستان یا کارزمون دي، هر چا سره چې په کار باندې مصروفه کېدلی شي هم کار وکړي او د هغه ژوند سره مبارزه وکړي.
ادما کئ څوک راکی مانا، خوبینم ادما کئ څوک راکی مانا، پروتیم سرم یخه تخبل یار پزنګانا، پروتیم سرم یخه
خی تخ پل یار پزنگانا خوب نم علما کئی چوکرا کی مانا خوب نم علما کئی چوکرا کی مانا خوشحال خان وی واڑو پلا سنو کی فانوس وی ارمغان وی تو کی وی ٹکالی وی خبر د افغان وی ستائی دونو منا د افغان د پختانا ستائی دونو منا د افغان د پختانا خوب نم علما کئی چوکرا کی مانا علما کئی چوکرا کی مانا